دا مشال راډیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هر کلی وایم. دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره کې په ټانکی د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان وژل شوی. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یو والی یا یک جهتی کمیټې پر لټ دوام لري او ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. اوس د خبرونو تفصیل. پولیسو د خیبر پختونخوا په ټانکی د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د یو قومندان د وژنې دعوه کړې ده. د ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه د دسمبر پر 9 مشال لوي تویل پولیسو او فوج د دسمبر پر 8 د ټانک په کړي هدرخیلو کې ګډ عملیات وکړ چې پکې د ټي ټي پي یو قومندان ادریس وژل شوی دی.
یو کس په شمار د څلورو مقدمو کې سړي د وانټډ ټارګټ کېدل وو. په دا نه مخکې یو مټرې ګولۍ مې استعمال کړې وه. وکړه حیدر کې هلته بېڅه د یو څه دنه پټې مړه ودوه درې کسان پکې زخمیانو. نو دا چې اپرېشن کې دوه به موږ ته چې داسې وکړو چې خلک به وباسو. باقاعده موږ ځان سره لیډي ډاکټر دی وړي ډاکټران مې بولي میډل کیمپ سامان هر شی موږ وړو.
تحریک طالبان پاکستان مشال اړیو ته په استولي بیان کې د خپل یو ملګري ادریس چې د سفیان په نوم هم پیژندل کېده وژنه تایید کړې ده. په همدې حال کې د کړي حیدرخیل اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې د عملیاتو پر مهال د ځای خلک نزوروي. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یو والی یا یک جهتی کمیټې پر لټ دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناستې او له حکومته د ورکړل شوو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوچستان د احتجاجي پر لټ مشري ډاکټر مهرنګ بلوچ پرون د پر لټ په ځای کې د خبرو پر مهال پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې دي په وو ورځو کې دننه ومني. ګینی تحریک به خپل مدعا د بلوچ قام مخې ته کړي. د بلوچستان د یووالي یا یک جهتی کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې دي په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزۍ د پرټون لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي، جبري لا درکه کسان دې پرېښودل شي، په بلوچستان کې د پر سي ټي ډي دي ترهګري ضد پولیسو پابندي ولګول شي او حکومت دا اعتراف وکړي چې په جبري توګه لا درکه کړل شوي کسان د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل کیږي. خو بل پلو د پاکستان فوج وای ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. دا راز د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت په بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړی دی او وای که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې یې کوي. د پنجاب صوبې میدانی سیمو کې د غیر معمولي لړۍ له وجې د علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ د الوتکو تګ راتګ شیډول یو څه متاثره شوی دی. د تیرې اونۍ په ترڅ کې په لسګونو الوتنې د سختې لړۍ له وجې اغېزمنې شوې دي. د پنجشنبې او جمعې ترمنځ 100 کورنۍ او نړیوالې الوتنې ځنډول شوي یا لغوه شوي دي. په دې لړ کې د جدې، دوبۍ، ابوظبي، شارجه او مسقط په ګډون 100 نړیوالې الوتنې هم ځنډول شوې دي. د دې نه علاوه په لاهور کې د موټروې مختلفې برخې هم د لړې له وجې د 100 ساعتونو لپاره بندې وي. د جمعې په ورځ هم شاوخوا 10 ساعتو لپاره لاهور موټروې بند کړل شوې وه. د موټروې پولیسو وایان سید علي عمران په خپل بیان کې ویلي چې موټروې د سخت دوند یا لړې له کبله د خلکو د حفاظت او خوندي تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. بلخوا د پنجاب د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې دا لړۍ به د راتلونکو دریو نه تر 15 ورځو پورې دوام وکړي. د خیبر پختونخوا نگران کابینه د میډیکل ترانسپلانټیشن اتارټي لپاره د 60 میلیونه روپو منظوري ورکړې ده. دا اداره په 2014 کال کې جوړ کړل شوې وه چې موخه یې د ټولو انساني اندامونو د انتقال تنظیم او څارنه کول دي. د دسمبر پر 28 په دغه اړه په یو سرکاري علامه کې ویل شوی چې د نگران اعلی وزیر سید ارشاد حسین شاه په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ادارې لپاره د پانګو یا فنډونو منظوري ورکړل شوه. کابینې د سیلګری د ودې لپاره په 2006 کال کې منظور شوی د خیبر پختونخوا ریسټ هاوسز او ټوریزم پراپرټیز د قانون لاندې یو تکنیکی کمیټې د بیا جوړولو منظوري ورکړه او زیاته کړه چې په دې کمیټې کې به د مالکان هزاري کمشترانو ته هم غړیتوب ورکوي. د عالمي تر مخه کابینې د کومراټ او کلاش د پرمختیايي ادارو لپاره په جوړ شو قوانین کې هم بدلون وکړ او چارواکو ته هدایت جاری کړ چې د باجاوړ او براوال او کوات او پاړچینار ترمنځ سیمو کې سیلانیانو ته امنیت او اسانتیا ورکړي. د قبایلی ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا نگران وزیر عامر عبدالله ویلي د مالی پانګو بغیر په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو د ورګډولو عمل نیمګړی دی. د دسمبر په 28مه په باجوړ کې خبرانو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې وفاقي حکومت د سیمې لپاره د پانګو ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې، خو د پانګو ترلاسه کولو لپاره د صوبایي حکومت هڅې روانې دي. صوبایي وزیر سپیناوی وکړ چې په انتظامی توګه دا سیمې د خیبر پختونخوا برخه دي، خو په مالي توګه اوس هم د وفاقي حکومت د واک لاندې دي. امیر عبدالله زیاته کړه چې دوه ورځې وړاندې د نگران وزیر اعلی په مشرۍ یو پلاوی د نگران وزیر اعظم سره کتلي او هغه نه د پانګو د جاري کولو غوښتنه هم کړې ده. د نوموړي په وینا وزیر اعظم د ستونزې د هواري لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه تکرار کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوم اوف له خپل طالب سیال حمید الله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلیدو پر لار چارو او نورو دوړخیزه همکاري خبرې وکړې. د 2021 کال په فروری کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوریت حکومت پر زیدو وروسته دا پروژه د سمودې لپاره هیره شوه. د سه کال په دوبی کې د طالبان حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیریدو په اړه لسره خبرې وکړې. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژه کې پانګونه وکړي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشال وړي واوریدل. که چر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. پولیس وای په ټانک کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان وژلی دی. د پاکستان د نورو سیمو په شان په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. مقامي خلک ستمې لري.
غټي غټي وادي کړي وي چې شلمان واټر سکیم وب براولو، د سپورتس کمپلیکس به جوړو، داسې نورې وادي کړي بل بد امرغه تر اوسه پورې غي واده ترنا تر سره شوی.
شمالي ولسن د خیبر پختونخوا یو ناقرار سیمو څخه ده. 2023 کال کې په سیمه کې امنیتي حالات څنګه وو؟
د بد امرغه دلته ټارګټ کلینګ خودکش دما کې یو دینه لواده فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي.
پاکستان د 2023 کال کې له سیاسي پلوه د ډیرو بدلونونو شاهد و. لوی سیاسي ګوندونو په دې کال کې څه کړي؟
د وکړ ټول سیاسي جماعتونو کاره مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته که پاکستان تحریک انصاف ده هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال لوی تاسو غوږی خبری ساتي څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل. پولیسو د خیبر پختونخوا په ټانک کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د یو قومندان د وژنې داوا کړې ده. د ضلع د پولیسو مشر مشال لوی ویل چې پولیسو او فوج د ټانک په کړي حیدرخیلو کې ګډ عملیات وکړل چې پکې د ټي ټي پی یو قومندان ادریس وژل شوی دی. وسله والو د خپل ملګري د وژل کېدو تایید کړی دی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې د عملیاتو پر مهال د ځایي خلک نه زوروي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دسمبر په 28مه پکړی حیدر کلی کښې د پوځ او پولیس په شریکه عملیات کښې د تحریک طالبان پاکستان د ادریس په نوم کمانډر وژل شوی دی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه کړی حیدر کلی کښې د وسلهوالو په خلاف عملیات په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
یو کس په شمار د څلورو مقدمو کښې سیلیډي د وانټېډ و ټارګټ کېلر وه. په دانه مخکې یو مټری ګولۍ مې استعمال کړی وه وکړ حیدر کښې، هلته بیا څه د یوه ښځینه پسې مړه وه، دوه درې کسان پکې زخمیان وو. نو دلته چې اپرېشن کښې دو بیا موږ ورته چې داسې وکړو چې خلک به راوباسو په قیده. موږ ځان سره لیډي ډاکټر بې ولي وې، ډاکټران مې بولي، میډل کیمپ سامان هر شی موږ وړو. ډي سي صاحب چې کوم دو پلیز دیکي وریجې هغه مخکړې وه، یو ټایم خامخا دوی ته خوراک په چر کېدي اوبه بوتلې دا شی موږ دوی ته صرف دې دپاره موږ دارې استلې وو. کاونټر لګیا شي کنه ډزې مزې لګیا شي چې عام خلکو ته نقصان ګونه کس پشې مړ نه شي چې کارډن خو څو خلک موجود وو. نو موږ خلکو ته ملانات وکړې تاسو راشئ.
د کړي حیدر ویلیج کونسل چیرمن پیر یونس ویایي چې د وسلهوالو په خلاف پوځي عملیات په وخت ده د کلي بې پلوه خلک ده نه ځورول کېږي.
مگر واجی خود مست خپل نه دا پړو خو بالکل نه چاولې کتلې دي زنانا او به خدای څه خوړلې یا کنه خو بهرحال کیم کې داسې و چې یوه ګولۍ به یې ورکوله دا به یې دوه ګولۍ چېرې ورکړي کنه مریضانو ته د خلکو کورونا باسل بالکل دا باندې موږ خفه یو ډېر تکلیف درسره کېدلی دا والی چې دي چې کینسر بیماران وو بوډاګان وو پرېړو چې اسپتال او ډېر تکلیف دی په مخ خلکو باندې خدا نہ ورتا شو تخفل چې کم خلق ٹارگیٹ کی مل نہ چان لاس کی شاید ورتا یار اما چ ورتا وای وہ مل کو سے بتا رو خلق پمان چ رو با مل وای جدا رو کو خال کو ایک قسم گناہ نفسا تو عام خال کو تجھے تکلیف نہ ور رسے
دی تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرلاجری و بیان کشے دکڑی حیدر سیمے پوزی عملیات کشے دخپلی و مرگری چے دی ادریس و سفیان پنم ہم پی جاندل کی دلی دی مارک پاخلائی کڑائی دائی او پا بیان کشے دا دعا ہم کڑی دو چے پا کڑی حیدر کلی کشے پوزی سر تیرو سرا دی ڈازون و بدلون کشے یہ پاکستانی پوز تا ہم مارک جبلا و راڑا ولی دو اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی اول روانو چارو زان خبر کلی
مشال لیتا تاسی غوگی پا پاکستان کی پا ہم انتخاباتو کی سیاسی گندنو او سارون کو لٹاکنو کمیشن غوختی چه دا رائی اچھولو او بیا نتیجو مرتب کول لپارا لک ٹیکنالوجی څخه کار واخلی د دې په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجې په وخت اعلان شي په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل آر ټی ایس نظام خراب شوی وو چې لوجې کاندیدان او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجو منلو څخه انکار هم کړی وو نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28م او دا ور د پی کې 15 او ایم نه ولړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدل وو
2018 الیکشن کې چې کوم دې سیستم جوړ کړو بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم خو به حال اوس نوې د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه پکې شوی او سسٹم ڈیولپ شوئی نو کچر دا صحیح طریقے سر پا ڈیجیٹل سسٹم باندھی اوشی او ٹیکنالوجی پک استعمال شی نو ڈیر رخب بھی کنا دا بیام دا دو نمبر ہی دا پارے بھی او یا قدرتی طور باندھا خرابی گی نو بیا خو زیم سی بلکل اثر نہ دے پکار بیا خو مدام مینول سسٹم صحیح دے پا مینول باندھے ٹول دا غور کی ٹریننگ امبر کی او دا ٹول خلقو دے پتے باندھا رہنمائی اوشی
شنون کی او خبریاں لحاظ لیوائی چی پاکستان کے تھیر ٹاکنوں کے یوازی دا آر ٹی ایس سسٹم لوا جنا بلکہ روان دے ہم چی سمرا ٹاکن شیویدی ټوله متنازع وی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا
خټه خبر را ده چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وی او د هغه کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل تاریخ کردار خای ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازع ده او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي نو د دې وجه نه ځماته نخ کری اداراتونکو انتخابات به په خصوصي سیاسی جماعتونو ته قابل قبول وی دی وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا ساده پور پاکستان پیپل پارٹی د وړاندې نوازه حق کړی دا چې د انتخابات شفاف نکیږي او د یو جماعت ته پاره ټوله لوبي رواني دي نو ټیکنالوژي کې دل د ټیکنالوژي نه کې دل دا معنی نه لري غټه معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی
ولی په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال یډو ته د واتس اپ میسج دلاري ویل چې دا دوی EMS یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم دلار ټول ریٹرننگ افسران د یو محفوظ نیٹورک سره تړلی دی چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډیر خوندي دی او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالی او شکایت وشي د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پاکستان د نور سیمو په سیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي د انتخاباتو د کمیشن د پریکړې له مخې دا ځل به له خیبره د قومي اسمبلۍ پر یوه او د صوبایي اسمبلۍ پر دوه چوکو انتخابات کیږي ولس قسم د انتخاباتو په تیاری بوخت دي خو یو شمیر یې ناهیلي دي او وایي نمایندان وادي لوی لوی کوي خو تاریخ ثابت کړي چې بیا وروسته په هغه وادو کله هم عمل نه کوي خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده نو باید خلک یې خامخا وکاروي تفصیل فرحات شینواری راک
د خیبر ضلع یو مدنی فعال اختر علی شینوار مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکولو وعده شوې وې خو پوره نه کړل شوې، او دې سره دوی د را روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډي کوتل خلک چې دي هغه ډېره دلچسپي نه لري. هغه وجوهات دا دي چې دلته کومې موږ سره وعدې شوې په انضمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا به سالانه تاسو له درکو دا اغو روپوم تر اوسه پورې 1 روپۍ چا ته نه میلاو شوي. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات وشو نو نه چا ته اختیارات میلاو شو او نه چدی چا ته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټې غټې وعدې کړې وې چې شیلمان واټر سکیم اوبه به راولو، ورسره چې دی د سپورټس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وعدې کړې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه یو وعده تر نه ترسره شوې.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داود خان پردی بیا وایي چې پرمختیایي کارونو لاسته راوړلو او د خلکو په ژوند کې بدلون راوستو یوازینی ذریعه خپل ووټ کارول او جمهوري نظام دی.
د مونږ یقین په ووټ دی او په بیلټ پیپر باندې دی. نو د هغې دپاره مونږ الیکشن کمپینونه هم کوو انشاءالله تعالی. مونږ به په ګلو کوڅو باندې هم ګرځېږو او دا مطالبه به هم کوو د ریاست نه، چې کومې د ریاست مضبوطې ادارې دي، خو چې کوم د عوامو حق دی او د کوم څیز دپاره مونږ ووټ غواړو هغه څیزونه به ته مونږ لا راکوې. نو د هغې نه بعد به د خلکو اعتماد به حل کېږي، هغه به د تا سره په پالیسو باندې متفق کېږي. نو مونږ به عوامو له باور دویر کوو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د بادی په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کامی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کامی اسمبلۍ په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په 1 اویا او 1 اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د کامی اسمبلۍ په 2 حلقو یعنی N3 او N4 باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلۍ په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواګی. د خیبر پختونخوا حکومت د نور کلون په شان په 2013 کال کې هم له مرکز نه د خپل مالی بقایا جاتو غوښتنه کړې ده او اوس هم مرکز د یادې صوبې تر 210 ارب روپو پورې وړې دي. شنونکي وایي اوس خو نگران حکومت دی او په اصغر ده له مرکزه د صوبې حقونو نشي غوښتلې، خو په تېرو وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دي پوره کړې چې له وجې یې یاده صوبه د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوې ده. نور تفصیل د غلام قوس په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا صوبې ته د خپلو بقایجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا مهال د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټي د قبایلي ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي دا بقایجات نور هم مخ په زیاتې دوري. جنوری په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل غوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کیدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه و زیاته شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
زمون صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دی هغه هم نه دی ورکړي، چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنکو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپۍ چې کوم دی هغه فیډرل ګورنمنټ سره پروت دی، نو چې نگران حکومت یا خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی، کار مار نشته. ټول یو کال نه تقریبا تاسو ګورئ دلته برتیانې بند دي، ټول یو سسټم چې کم دی هغه جام شوی دی. هغه دا ډېر زما خیال دی چې ډېر غلط فیصله هغه ټایم کې چاو ته مشوره ورکړې وه، خو ډېره غلط مشوره وه. خو چې حکومت پرې خو نه صوبې بد حل کې صوبه روانه ده، دا دغه زما خیال دی چې زمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت و، نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو. خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو، نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده، هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر اکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي، نو هغه هم په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو به دلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته به لاړو، هغې ته به مینت زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډېر پرشر به پی غورځولو. نو حاله و چې دی په دې حقله باندې سنا سر زموږ خپل آمدن ذرایع چې دی د هغې وسایل او د هغې آمدن به موږ ته ملاویدو. نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده، خو دې وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دی او مالی بحران دی او هغې نه موږ دې وخت کې زیات متاثره کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پورې حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی، او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کول، دوی سره اختیار نشته، مینډیټ نشته. مسئلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده، انکریزز نه ملاویږي خلکو ته، ډیرو ځایونو کې لکه د فنډس کمیانی دي، داغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسئلې راځي کنه. نو دغه خدا خو هغې لپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دی وکړي چې په فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو سنه سه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانه د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغه د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړی وو. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15% اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملي شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 ارب روپو ضرورت دی، چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوې. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 13مه نیټه د پیښور دوره کړې وه، نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه. او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړې وه، خو د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې د 213 ارب روپونه زیات ورجمه شوي بقایجات نه دي ادا کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غوږی په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا کارمندګر وایي نن سبا په صوبه کې کرکیله له ماتې سره مخامخ ده. د دوی په وینا دا ځکه چې کارمندګر د فصل په کرلو او سنبالولو څومره پیسې لګوي، د فصل په ټولولو هغومره آمدن لاسته نه راوړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کارمندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوي منصوبې هم پیلوي. په پېښور کې د مرکزي حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساينسي لیبارټري د کارمندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې پکې چارواکو بزګرانو ته په نوي او ساينسي لارو د کرنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیانو ته د رسولو منصوبو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
پیښور کې د صوبې غټه ساینسي لیبارټري پی سی ایس آی آر کومه چې د مرکزي حکومت لاندې کار کوي، په کې د دسمبر په 28مه د زمیندارانو لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبې زمیندارانو لپاره د کار کروندې په نوې او ساینسي لارو زمینداري کولو او بیا دغه زمیندارانو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د پی سی ایس آی آر لیبارټري په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جهانگیر شاه وایي چې د یادې غونډې مقصد زمیندارو ته نوې او ساینسي لار خودل او دوی خبرول دي.
تی ورس پورز آبادی اغه سی وکیږي او زریز مکه اغه ورس پورز کمیږي او تدی غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې اغه شروع دی چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وایي. یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو اغه هوریزونټل تزمه کې پسا ته باندې کوو، اوس به موږ فارمینګ ادارې چې د زمکه مختلف چتونو کې موږ اغه ورټیکل فارمینګ کولای شو او یو اندازې مطابق تدی ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15000 ټن پروډکشن منګه مختلف لیئرز کې کولای شو.
د صوبې زمیداران وایي چې زمیداره کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتي افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز مکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبایي سازمان ویان لیاقت یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
موجوده وخت کې زراعت چې د زمونږ مقامي مغفل شوی دی. په زراعت باندې زمونږ چې په مختلف کمپوستونه دي په هغه باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کی او بیا هغه مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته پاغه شکل کې ملاویږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چې کم نه ملاویږي. یعنی زمیدار لپاره نقصان دی. دا په دې ټولو اثرات چې کم نه راغی دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کم نه په تیزه سره زمیدار لګیا دی او د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي؟ نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولپمنټ او منیجمنت کمپنی یا کی پی از مکه چې صوبه کې په نړیواله کچه د صنعتي املاکو ته د وده ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجینیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وایي چې د زمیندار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیندار ډیر ګټ ترلاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم.
ترابو د فارمر ته غټ بینیفیټ دا دی چې هغه لکه څنګه اوس تاسو ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې دغه قیمت ډیر پخکته راشي، زمیندار دغه شی نه ملوي. نو دا به ستاسو په مارکیټ کې پرایسز چې کم دی هغه سټیبلایز کی سب فارمر ته چې کم دی هغه به خیر ریټرن ملويږي چې خیر ریټرن ملويږي نو گروئنگ ایریا به هم سیوا کیږي هغه باندې ټیکنیکس زده کوي باندې ټیکنالوژي هم راولي چې پروډیوس سیوا کم نو دی اکنامک زون په وجه باندې ان شاء الله تعالی زمونږ پوره یقین دا چې دا به د ټول خیبر پختونخوا د اګریکلچر سیکټر ډاینامکس چینج کی ان شاء الله
نوموړی چې خیبر پختونخوا حکومت درابند سیمه کې د هوا تر ټولو غټ زراعت او اکنامک زون جوړوي چې رقبای سبان دې 3000 اکړه ده او دې کې به د ملکی سرمایه‌کارو نه علاوه نړیوال سرمایه‌کار هم پل سرمایه لګوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال راډیو تاسو وګورئ د روان غړی نمای برخه تر ورسېدو تاسو ته د خبرونو لنډیز وایي. پولیسو د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان د وژنې دعوا کړې ده. د ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه د دسمبر په 9 مشال لوتی ویل چې پولیسو او فوج د دسمبر په 8 کې د ټانګ په کړي حیدر خیل کې ګډ عملیات وکړل چې پکې د ټي ټي پي یو قومندان ادریس وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان مشال لوتی پاستولي بیان کې د خپل یو ملګري ادریس چې د سفیان په نوم هم پیژندل کېده وژنه تایید کړې ده. د خیبر پختونخوا نگران کابینې د میډیکل ټرانسپلانټیشن اتارټی لپاره د 80 میلیون روپو منظوري ورکړې ده. دا اداره په 2014 کال کې جوړ کړل شوې و چې موخه یې د ټولو انساني اندامونو د انتقال تنظیم او څارنه کول دي. د دسمبر په 23 په یو سرکاري علامه کې ویل شوي چې نگران وزیر اعلی سید ارشاد حسین شاه په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ادارې لپاره د فنډونو منظوري ورکړل شوه. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې پر لټ دوام لري. دوی په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناست دي او له حکومت د ورکړل شوو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوي. د بلوچستانو د احتجاجي پر لټ مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ پرون د پر لټ په ځای کې د خبرو پر مهال پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې دي په وو ورځو کې دننه ومني. ګنی تحریک په خپله موده د بلوچ قام مخې ته دي. خو بل پلو د پاکستان فوج وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له ناقانونه وسله والو ډلو سره یو ځای شوي دي. د قبلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا نگران وزیر عامر عبدالله ویلي چې د مالی پانګو بغیر په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو ورګډولو عمل نیمګړی دی. نوموړي دا خبره په باجوړ کې پرون خبرونه ته کړې او ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایی چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. اساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو یو اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې سکهال جمع بازه کا سخوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او له گاونډي هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشری وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینو سیمو کې له وړاندې د واوري ورېدل پیل شوی او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره یې بې وزلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ژمي راتګ او د بې وزلي پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلې اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in the high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په ګورو غرنۍ سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. تاسو کوم څه هوا سړی کې په افغانستان کې د تیر کال شمای په تیر 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شو. د سږ کال شمای به هم په هغه اندازې سخت وي چې د اټکل له مخې به د دغه هیواد 2/3 برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن گلوک ویل د هرات د زلزلې په چیر طبیعي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړې دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلق داسې سیوی دي چې خپل کور نس شلولی خپل سرپناه نه لري په روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړي تولیدل دي اعتماد ستا په دې کلی کې کونډې ستا غریب کار خلق ستا مایوب خلق ستا لکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2024 کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 200 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیره سه‌شنبه هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو یو یې د شپې وږی بیدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغېزمن سوي دي.
یا طالبان حکومت وای تر وسه نږدې 8000 افغان کډوال له ګاونډي هیوادونو په اجباري توګه افغانستان ته راستول دي. د طالبانو د حکومت ادارې مرستیال عبدالسلام حنیفي د دې مطلب په څرګندولو سره زیاته کړې چې دغه کورونیو سره د طالبان حکومت او نړیوال موسسو لخوا د نقدو پیسو په ګډون بیلابېلې مرستې شوې دي، خو افغانستان ته یو شمیر ستانشوي افغانان وای دوی ته اړینې مرستې نه دي رسېدلي او افغانستان ته له ستنېدو وروسته له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستیال له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو پر اجباري ایستلو د نیوکې ترڅنګ وایي چې تر اوسه شاوخوا 8000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوي دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یوه غونډه کې وویل کوم کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نغدو پیسو په ګډون یې بېلابېلې مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
له بدمرغه څخه د پاسه 8 لک کډوال د ټولو نړیوالو اصولو او د ګاونډیو هیوادونو لخوا د منل شوي نورمونو خلاف په جبري توګه ایستل شوي چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر یوې دغه کورنیو ته 1000 افغانۍ ورکول کیږي او ځینو نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندویه بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړي. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی، وایي چې پرته له کومې مالي مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخت اړتیا لري.
زه له سرحده راواړه ولم، له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو، ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې موږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا موږ په زور راشلل شوي افغانستان ته، او د دې حکومت سره موږ سره 1000 مرسته وکړه او اوس جمع دی. د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی، مشکلاتو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هیوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هیواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هیواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواړي د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګرۍ ته دی پاملرنه ډیر شي. د خوست یو شمېر سرحدي سیمو په غرونو او غونډو کې په طبي ډول مزی شنه کیږي چې خلک ورڅخه د سونګ توکو او زینو مزریو توکو په جوړولو ګټه اخلي. خو سوداګرو او کاروباریان لسی زورایي سي دا توکي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي بلکې د پاکستان خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو ته هم د خرڅلاو لپاره لیږي. نو تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې.
د خوست د یوشمیر نور سرحدي سیمو په شان د ګربز ولسوالۍ یوشمیر اوسیدونکي هم چې په غریز سیمو کې اوسیږي له پخوا په مزرین صنعت بوخت دي او خپلې اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکي اول سردار مشال روډیو ته وویل
ډېر تکلیف لري اندا یو پی زای چکه گردی ورزو په ګورم لا نوسوی ملاو د شیاله وی ویناو د باندې وی یانه بعد سلری پاکی کال دورې ونیم شلا کال دورې په دامند والا میش ډیر مشکل از خلخونه وسدی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و. د ناس دلی پوزینی وری بیا تر نور کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
میش د پیزی کې د پلوري د نیکه د وخت نه میش خلخونه به دستوتی د پوخای وخت نه پلایي میش تر د پیزی کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې رون اندی او مدني فعالان وایي کچېری د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات له سوداګری زو اصول سره برابر شي ممکن دي برخه کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به د لرغونې صنعت خپلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا دا صنعت پر مخ بیایي د دې لپاره د تجارت صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان، باغ، تریزه او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې، اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي. خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غواګی. شمالي ورسند خبر پښتونخوا یو ل ناقرار روسي مسخده دغه تا په 2023 کال کې هم د بدامنې ترهګری او هدفي وجنو لزګونه پیښې شوې دي. ځای ولسوای د ضرب عذب له عملیات وروستو تر یو کال پورې حالات خول، خو بیا وروستو د امن او امان صورتحال خراب شو. د مشال لوی خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وسان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا او په پاکستان کې هم د امنیت وضعیت ته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د تیرو کالونو په څیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمېرې تر مخه 4 هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلویخ پورې خودلی، خو د مشال ریډیو د رپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلویخ ته رسی. تیر 2022 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر اووه سلویخ وو، چې په هغه بریدونو کې هم تر شپیتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم زنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیری وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2021 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپیته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د رپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپیته و. نمیرعلي اوسیدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یوه غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یوه مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکشدامه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. اپریشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن و آئین پس بیا بدامنه چې کومه دا پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي، چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسیدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2022 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګری ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګری 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیری، پولیس او عام ولسي وګړي وژل شوي دي. د وسله والو ضد 2501 کروایې شوې، چې پکې 2555 وسله وال وژلې شوي او 912 نیول شوي دي. د رپورټ تر مخه 2023 کال کې وسله والو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ بریدونه کړي، چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیویي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسله والو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسله وال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسله والو ضد د زرو نه زیاتې کاروایې شوې، چې پکې مهم وسله وال کمانډران او نور ګڼ وسله وال وژل شوي او ګڼ یې ګرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسله والو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 24000 نه زیات عملیات شوي، چې پکې 1550 وسله وال وژلې شوي دي او د دوی د بیان تر مخه د وسله والو د وژنې شمیر د تیرو شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو تاسو غواګي. په پاکستان کې د تیرو سو کلونو پر تلاس کال سیاسي بدلونونه او اړې غړې زیاتو. په دې کې نه یوازې ځینې لوی او واړه ګوندونه مات او نوي جوړ شو، بلکې ګڼ شمېر سیاستوالان جیلون ته تللي او خوشي شوي هم دي. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر سیاستوالان ګوندونه هم بدل کړي دي او په نورو ګوندونو کې شامل شوي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاه نواز تر زیرا کوي.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شروع شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودھری پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست، خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه. او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان پامر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ڈی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اور نه واچول شو. ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پرېس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولست او نه رسو. د وخت ټول سیاسي جماعتونه کار مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخ ته که پاکستان تحریک انصاف ده هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګي. دو سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارٹی د جنگیر ترین والا جوړه شوه، خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټری اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلی هم نشو خلکو به ویلي چې دا د 2023 او د 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه ګوندزینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ڈی ایم حکومت د خپل آئینی مودې نه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرر شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس د لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و، خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلین اقتدار کمیږي او دا اوس د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي. څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورن غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سږ کل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامې ټاکنې کیږي، خو د 2023 کال د سیاسي اړې غړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
مشورو ته تاسو غوږی د روانې غړې اخري رپورت په لاسه په امره ګرځوم. په پاکستان کې په 2013 کال کې د عدلي پریکړو په اړه په رسنیو کې زیات خبرونه او خبرونه شوې. په ټول کال کې داسې ډېری کمی ورځې وي چې د عدالتونو په حواله په رسنیو کې کوم خبر نه وي. د دې وجہ په عدالتونو کې زیاتره د سیاسي نوعیت او د سیاسي خلکو مقدمو اوریدنې وي. په سپریم کورټ کې هم بدلون په نظر راغلی دی. چیف جسټس بدل شو او د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د سترې محکمې د مقدمو اوریدنه نیغ په نیغه په ټلویزیون چینلونو لیدل پیل شوه. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولیږل شو. د عمران خان په نیول کېدو د پرتشدد د احتجاج کولو په تور د ده د ګوند تحریک انصاف په سلګونه غړي هم نیول شوي ول. بلخوا یو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوي سزاګانې عدالت ختم کړې. د یو نوی روایت چې په پاکستان کې د خلکو او نړیوالو رسنیو پام راوګرځولو، هغه د نیول شوو کسانو د عدالت لخوا د خوشي کولو امر نه پس بیا نیول کېدل وو. په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک په 2013 کال کې عدلي پریکړو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کال 2023 د ختمېدو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلي په اړه جوړ شوي نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو او روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله، نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، خو د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه، د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیغ په نیغه په ټیوي چینلونو خودل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټیوي عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ، بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د دې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ دے انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم اٹھا کر سوا.
د دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الجزیرہ سٹیل مل کی شنو کی دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزا گانے ختم کرے او دے بری کو
پلان دے عدالتوں کو ہم دے اہم فیصلے وشوے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شانواز امیر تے 500 سزا ور پر سوا. دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان ته د تشخانې په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد ثابت شو. د عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پلویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل، خو راخوشي نه شول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف تر یو نیم زیات مقدمې درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په دوری سلیمان اډیاله زندان ته ولېږلو. دوی هم په دوو مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
داخل دا پاکستان دا عدالتوں دا پر اسے قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دا نیول کے دو او دنہ میں مئی دا پیخو نپس عدالتوں دا خپل زور خودلو کوشش وکڑو. خدا کور کمانڈرانو دا میٹنگ نپس پوزی عدالتوں نے جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں نے غیر قانونی ہوگا گردول اور بیائی اومن ال دا تیر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ ہم پلومڑی دل واپس کرو اور بیائی بحال کرو. اس انتظامیہ اور ادارے دا سپریم کورٹ حکمنا ہم نہ مانی،
لیکن وہ بھی دوبارہ حال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہے، ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البتہ دا هم اومنلا چې سپریم کورٹ کوم بینچ پوزی عدالتونه غیر قانوني ګرځولی وو. هم دې جانو د پوزی عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورٹ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه بیا اوریدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نه خودرو پشت مشال رډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پرې خامخا اوري، او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړي. په کوټه کې کرن پو همایون کاسی ایڈوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ غت په ډله بندۍ کې سره تیر شو. دا دوه درې کال راځي د ډله بندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی. خپل اصل کار ځین پات دی، ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي. په څلوي سره 50,000 سو 50,000 او 50,000 دغه سیاسي کیسونه دي کله د عمران خان گئی کل نواز شریف گئی کل چا گئی کل اسٹیبلشمنٹ عمران خان سر جوڑ سی اور نواز شریف وکٹمائز کی اس عمران خان دا وقت وکٹم دی البتہ دا یو کار اوسو قاضی فیضی صاحب الیش دا پارلیمان بلدستی او منلا مخ سپریم کورٹ دام نہ منلا دا یو قانون پوپ توګه ز مطمئنم نیم لد دوی کارکردگی دا عدالتونو او د سهیل مندم نه
بیدوانه ورده چه ملک پتول عدالتونو که تر دو میلیون زیات مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوی او د کلونو راسی ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا څو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوي معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50 زرو زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100 زیاتې، په اسلام آباد های کورټ کې تر 1900 زرو زیاتې، په لاهور های کورټ کې تر 1,90,000 زرو زیاتې، په سند های کورټ کې تر 15,80,000 زرو زیاتې، په پېښور های کورټ کې تر 1,000 زرو زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 1,000 زرو زیاتې مقدمې پرتې دي. رول افلا انڈیکس کے دا پاکستان عدلیت پر یوسل دوسل وخ ملکونو کی یوسل درشم نمبر ورکول شوه دے. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.